ماشاله ډیو دازم تاسو کوربه سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا کوم.
ممبئی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په وړ سیمه کې د منګل قبیلې دوه ډلې په ارزي ډزبندۍ سلا شوي. د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي چې د امن لپاره احتجاجي لاریون کوي او افغان طالبان وایي افغانستان ته د داعش مشرانو د ورتلو په اړه د ایران دا حقیقت نه لري.
خبرونو تفصیل د بلوچستان په وړ سیمه کې په جګړه کې خیل د منګل قبیلې دوه ډلې په ارزي ډزبندۍ رضا شوې دي. دا پریکړه دوی وروسته له هغو کړې چې د جولای په 28 د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی په مشرۍ یو پلاوی وړ سیمې ته ولاړ او هلته د منګل قبیلې د دواړو ډلو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال رسنیو سره په خبرو کې نواب اسلم ریسانی ویل تر هغو به په خوزدار کې پاتې شي تر څو یې چې په وټ تحصیل کې امن نوی پرځای کړی. د نوموړي په وینا سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې یو 15 کسیزه کمیټه هم جوړه کړي. په وټ سیمه کې د جولای په 19 د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیقور رحمان منګل د پلویانو ترمنځ په یو شخصي شخړه د جګړې له کبله لارې او بازارونه وترل شول خو د ډزبندۍ نه وروسته بیرته په خلاصېدو دي. بلخوا پرون د خوزدار کمشنر ویلي چې د خبرو اترو لارې د ستونزې د هواري هڅې کوي. چارواکي وایي د اختر منګل او شفیق منګل ډلو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو درنه وسله کارول او تر اوسه پکې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د خبر ضلع اوسیدونکو وایي چې د جولای پر 15 بعد امن لپاره احتجاجي لاریون کوي. د برچال کې دا چې د تیر زیارت په ورځ په باړه کې په 2000 مرګو بریدونو کې پولیسو ته مرګ جوبله وختي. د باړې یو سیاسي مشر حلیم ګل پردي پرون مشالې ډوته ویل تیرې ناامنۍ او کډوالۍ ځپلو په هیڅ صورت بیا د سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. حلیم ګل پردي زیاته کړه چې د جولای پر 15 بعد امن لپاره لاریون کوي چې د سړو تر څنګ ښځې او ماشومان به کې هم برخه اخلي.
کمون مرو او که هر شو امدام وطن دی خپل وطن نه مونږ پرېږدو نه په دزو پرېږدو نه په دمکو پرېږدو. 25 تاریخ مارچ په تاسو وګورو چې وړوکی زړوکی او نر و ماشوم او شیال او بوډا دا ټول بیروزی.
د پاکستان حکومت په 2008 کال کې په خیبر او همدارس په نورو قبایلي ضلعو کې په بیلابیل وختونو کې پوځي عملیات کړي وو چې له وجې لکونه خلک کډوال شوي او د نښتو نه امنۍ پر مهال یې کورونه ړنګ شوي وو. له دې وړاندې د خیبر ضلع په ګډون د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هم مخکې د بدامنۍ زیاتېدو په غبرګون کې سیاستوالو، فعالانو او ځایي مشرانو په وار وار لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. بلخ د پاکستان پوځ دریځ لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره د وسلو پر ضد هدف فی عملیات کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د کوکخیل قبیلې مشران وایي چې حکومت تیرا راجګل ته د کډوالو د ستنېدو دوهمه لړۍ چنډولې ده. دوی نن مشالې ډوته وویل چې روان کال د مارچ په میاشت کې په وړومبي پړاو کې خواوشا 15000 کډې ستنې شوې دي خو چارواکي د نامعلومه وجوهاتو په اساس د ستنېدو دوهمه لړۍ ځنډولې ده. یو ځای مشر ملک نصیر کوکی خیل وایي چې سیمه یې د پوست په کنټرول کې ده نو باید د ستنېدو اجازه ورکړل شي. نوموړي پوښتنه راپورته کړه چې افغانستان سره په پوله ازغن تار غځول شوی او سیمه کې پوځي چوڼۍ جوړه ده نو امنیت ولې نه پڅه کیږي. بل خو د خیبر پختونخوا د نگران حکومت یو وزیر تاج محمد پریدي مشالې ډیو ته په استول پیغام کې ویلي چې د کوکی خیل راجګال کډوالو ستنېدو لپاره بازر له ملیشا ځواک سره وویني او د ستونزې حل برو باسي. تیرا راجګال د خیبر ضلع د جمرود سب ډیویژن برخه ده چېرته چې په کال 2013 کې د بدامنۍ له امله خواوشا 40000 کورنۍ بې کوره شوي او د جلوزو کډوالو کیمپ پر ځای په جمرود کې له خپلو خپلوانو سره ډېر دي. د خبر پختونخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم په هغه صوبه کې د بارانونو د نوې لړۍ او په ځینو ضلعو کې د سیلابونو د ځمکې خویدو خبرداری ورکړي. پا پرون پی ڈی ایم اے پر خپل ٹویٹر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په شانګله، ابتآباد، ملاکنډ، بیجن، کورما، خیبر، پېښور او ځینو نورو سیمو کې له نن څخه د سیلابي بارانونو امکان دی چې تر مخه یې په ځینو سیمو کې د ځمکې ښویېدو او سیلابونو راتلو خطر هم شته. له دې وړاندې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د جولای پر 19 د بارانونو له کبله د دیوالونو نړېدو په دوو پېښو کې 13 تنه وژل شوي وو. د قدرتي پتونو د نظم ملی ادارې د جولای پر 9 ویلی وو چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال په بیلابیل پیښو کې 19 تنه وژل شوي او 38 نور ژوبل شوي. د تیر 2020 کال په اوړي کې هم د سیلابونو له کبله په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. او د طالبانو حکومت د بنوچارو وزارت د ایران د بنوچارو وزیر هغه څرګندوندې رد کړي چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. دغه وزارت تېره شپه په خبرې کړي خبر پاڼه کې لیکلي که چیرې ایران افغانستان ته د داعشانو او خطو په اړه معلومات لري، دوی سره دې شریک کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بنو مشرانو موجودیت ردوي چې د بنو چارو سرپرست وزیر یې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له بهره ورده شو کړي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وجلو خبرونه هم ورکړي دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مول مشال رډي وردل تاسو زما خبرونه په مشال رډي ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګاوري د بلوچستان په وټ سیمه کې په قبایلی شخړه کې ښکېلو د منګل دوو قبیلو ته د سیمې او سیاستوال وایي
زه د منګل قبایل د دواړو شاخو زخه دا مطالبه کوم چې په قتل او غارت باندې یو د بل په وژلو باندې دا مسلې ډیریږي کمیږي نه.
او پر دې به هم خبر شي چې خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وجنې ولی زیات شوې دي.
د دې وجه چې دا واقعیت چې دی وستر ورځ ډیر زیات سیوا کېږي ځکه چې صحیح سزا او ویتنه ملاويږي.
او د پښتو ژبې نامتو شاعر اعجاز خټک پر وفات کېدو د هغه ملګری خپدی.
خدای است شو هغه خکولی خکولی خلک په ظاهر او په باطن سپیشلی خلک او هیڅ خندامه د دې خلکو سره نشي جړوي مې غتللې تللی خلک.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړی سره اوسه. او سمبو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د بلوچستان په وټ سیمه کې په یو قبایلی شخړه کې ښکېلو د منګل د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د ډزبندۍ وروسته په سیمه کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه خلاصېدل پیل شوي. ډزبندۍ د حکومت په منځګړیتوب شوې ده. د جولای پر 19 د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اخترجان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیق الرحمن منګل پلویانو ترمنځ نښتې شوې وې چې په کې تر اوسه 15 کسان زخمیان شوي دي. د بلوچستان حکومت ویلي چې په وټ کې د امنیتي حالاتو د کنټرولولو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه شاوخوا 400 کیلومتره لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په وډ سیمه کې د بلوچستان منګل قبیلې سره تړاو لرونکي دوی ډلې په ارزی ډزبندۍ باندې راضي سوي دي. دوی دا پریکړه د هغه وروسته کړې ده کله چې د جولای په 18 نیټه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی د یو پلاوي سره د کوټ څخه وډ ته رسیدلې او هلته د منګل قبیلې د دواړو ډلو سره جلا جلا لیده کاته کړي وو. په دې پلاوي کې د پښتنو او بلوچستانو مذهبي عالمان او قبایلي مشران هم شامل دي. وروسته د ځای خبري اعلانو سره په خبرو کې نواب اسلم رسانی ویلي دي چې 700 پلاوي به تر هغه وخت پورې به په ضلعه خوزدار کې وي چې تر څو په سمه توګه په تحصیل وټ کې امنیت نیوټینګ شوی. د وډ بازار دکانونه او مارکیټونه برته مخ پر خلاصېدو دي. کوم چې د جولای په 19 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر جان مینګل او داغه د سیاسي او قبایلي مخالف میر شفیقل رحمان مینګل د ډلو ترمنځ د ډزو له امله تړل شوي وو. په کوم کې چې د چارواکو په وینا د یو بل په ضد درنه وسله هم کارول شوې ده. په دې ترڅ کې د جمعیت الاسلام نظریاتي ډلې مرکزي مرستیال مشر مولانا عبدالقادر لونی د جولای په 28 نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې وویل چې د وړ قبایلی ستونزه هوارول زموږ د ټولو ذمہواري ده.
زموږ ټولو ته دا پکار دی چې موږ د سولې کوشش وکړو او زه د منګل قبایل د دواړو شاخو څخه دا مطالبه کوم چې په قتل او غارت باندې یو د بل په وژلو باندې دا مسلې ډیریږي کمیږ نه، دا مسلې حل کیږي نه. د پښتانه او د بلوڅ دا روایت دی چې هغه پر کمبل سر کښینی او دا مسلې حل کیه. توپک چې دی هغه مسلې زیاتوي کموي نه. څه اندرونی قوتونه او بیرونی قوتونه دا غواړي چې په بلوچستان کې د قبایلو په مابین کې جګړې روانې وي، امن او امان خراب وي.
بل په لوته د بلوچستان د حکومت لخوا هم د وړ د امنیتي وظیفه اړه هلې ځلې ګړندۍ شوې دي او د جولای په 28 نیټه د بلوچستان کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په مشرتابه کې د جګپړو چارواکو یو غونډه شوې ده. په کوټه کې په جاري سیمي یو بیان کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو ویلي دي چې د وټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې امنیت ټینګول د حکومت ذمہواري ده. وروسته په دې ترڅ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د اعلی وزیر ویان بابر سبزي د جولای په 28 نیټه ویلي دي چې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو لمحه به لمحه د وټ د وظیفې په اړه د جګپړو چارواکو سره په تماس کې دي.
قبائلی مسئلہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے یہ،
دایوه قبایلی او ډیر اساس ستونزه ده. د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو تر ټولو زیاته هڅه ده چې په مفاهمت او د خبرو د لارې دا ستونزه هواره سي، ځکه چې د جنگ د لارې دا ستونزه نسی هواره دی. زه د ټولو نوابانو، سردارانو، سیدانو ترڅنګ د قبایلی مشرانو څخه غوښتنه کوم چې هغه د موټی راون غاړي او د دې ستونزې په هواري کې د خپل کردار ادا کړي. دا ډول دواړه فریق څخه هم غوښتنه کوم چې د ولس په خاطر دي جنگ بندی وکړي او په خپلو کې د سرکښینی او دا ستونزه دی د خبرو د لارې هواره کړي. بل په لوته بلوچستان هاي کورټ هم د وړ د وظیفه اړه د یو درخواست سارنه پیل کړې ده او ویلي دي چې په دې قضیه کې دي دواړه دلی عدالت ته راوبل سي. د جولای په 28 نیټه د درخواست گزار امین الله مکسی اډوکیټ لخوا په جمع سوي یو درخواست باندې د بلوچستان هاي کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس عامرانا سماحتیا اوریدنه کړې ده. عدالت ته درخواست گزار ویلي دي چې د قبایلی جنگ په اړه کې د ولس بنیادی حقوق تر پښو لاندې کیږي او بل دا چې د امنیت ټینګول د حکومت ذمہداري ده، لکن د ده په خبره چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې مکله د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د مشر منیر کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه د جولای په 28 نیټه و مشال ریډو ته وویل چې د وټ قبایلی جګړه د هیچا په ګټه نه ده، بلکې د دې لوی تاوان و عام ولس ته رسیږي.
سوال یې نشان دغه هم دی چې دا وخت د فیډرل ګورنمنټ کې اختر منګل صاحب پارټي داغه پارټي پارسل ده او په بلوچستان ګورنمنټ کې هم داغه خپل څه اړیکې شته. د دا ګورنمنټو باوجود او د سردار عطاولا منګل د بزوی خلاف سردار اختر منګل چې د ګرد منګل کېبلې سردار دی داغه خلاف دارنګ واید یو سړی چې لګیا وي، دا خو پر یو داغه بغیر کړه خې نشي کولی. د دې شالخوا یو قوت لګیا دی چې دا شیان کول غواړي.
دلته خبره ده یادونه ورته چې د بلوچستان په وړ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان مینګل او د میر شکیل رحمان مینګل ترمنځ د قبایلی شخړه د ډېر وخت راهیسې را روانه ده چې کله تیزه او کله کرار سي. په کوم چې نه هیواز دی او بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلې دي، بلکې ځینې کسان هم په تیرو وختو کې د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
مشال ډیو د غوګسل د مخکې تاسې د یو ترین راپور ورده چې د بلوچستان د منګل قبیلې د دوه ډلو ترمنځ د ډزبندۍ په اړه باندې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د سواد د مټي چپریال تانی په حدودو کې د غیرت په نوم دوه کسان وژل شوي. پولیس وایي چې ملزم د وسلې سره نیول شوی دی. په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې روان کال هلته یو ویش کسان د ناموسي وجنو ښکار شوی دی. په 2018 کې د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره قانون جوړ شوی وو، خو تر اوسه د غیرت په نوم وجنه کې ککړ تن ته سزا نه ده ورکړل شوې. تفصیل د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د سواد تحصیل بټي چوپریال پولیس تھانے مشر ایس ایچ او محمد زیب خان د جولای په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د مټي په پیوچار شکی کلی کې یو تن ناوخت خپل خزه او ورسره یو سړی په ډزو وجلی. پولیس وایي چې ملزم نیولای شوی او هغه وایي چې دواړه تنان یې د غیرت په نوم وجلی.
دا د بیګا د سپې ولستو د دې پلان نه اوسه د پیوچار علاقې د خپل وایي تانې کم از کم 18 کیلومتر لری د سره او اته کې اسلام نه اوسه خپل فور والا او په دې کار کړل وي او البته لا ودي مجرم ګرفتار هو اصلانه تموا علي قتل اغبر مسلم.
په سواد کې د خزو او ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو مدني پاله نیلم چټان وکیل وای چې سواد او ټول خبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وجري زکه زیاتیږي چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کی او رسته پکې راضینامه وشي.
کله چې د غیرت په نوم قتل وشي نو کومه وګور په هغه کې همیشه یو خزه چې دا قربانيږي او اوس چې نو سړی ورسره قربانيږي. اوس چې ریسنټلی کوم کیس شوه دی په چپریال سایت کې نو هغه هم یو خزه دا یو سړی دی چې هغه وی وجل شوی دی غیرت په نوم باندې. نو یقینا چې هغه څه دی هغه گرفتار کړي هم شي، هغه چې دی هغه ټرایل ته هم راوستل شي، خو په دې منځ کې کوم کومپرومایز او شته دی د فیملیز په منځ کې. نو بیا چې دی نو هغه وی دا کوم ملزم چې دی هغه چې دی نو هغه ریها شي. د دې وجه چې دی دا واقعیت چې دی ورستر ورځ په کې پی کې کې ډیر زیات سیوا کېږي ځکه چې صحیح سزا اوی ته نه ملاويږي.
پاسوارت کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه د اویکوینګ یو مشر شمشیر علي وای چې سخت کال دوی ریکارډ تر مخه یو شتنان د غیرت په نوم وجلې شوی چې پکې سلور سړی او ولس خزي شامل دي. دی وای چې د بشري حقوقو ټولنو په دغه سخت تشويش ته
غیرت په نوم چې کمی وجنې کیږي د دې د اول خبره قاعده تحقیقات کیږي. یو په دې کې زمنګ کمې چې کم دی هغه زمنګ د ولس پسته باندې هم دی، د قانون اداري چې کمی دي دا و پسته باندې هم دی ځکه چې په دې کې کم غیرت په نوم کمی وجنې کیږي په هغه کې هغه دفې کمې چې په آئین کې شامل شي یا په قانون کې شامل شي وي نو هغه دفې اکثر نه لګي. سیمپل په 302 کې هغه کیس کم دے اغا ڈیل شی دویمه د اولس پسه ته باندې کمه ده چې را اگاهی نشته پوها نشته د خلکو سره په کار د چې مونږ د قانون کم چې د مخنیوي کوي د اغه پوها خورکو خلکو ته په اغه باندې پوها ورکو اغه ته اگاهی ورکو چې دا سه کم کیسونه کیږي چې په دې کې کمه راشي.
د بشری حقوقو ټولنه او وکیل وای چې د غیرت په نوم وجنه حکومت یو ناقابل موافي جرم ګرځولې او دې کې حکومت پریقوي او ملزم پکې نه راضینامه کول شي او نه دغه ضمانت کیدې شي. خو بیا هم په سواد کې ملزمانو ته ضمانت ورکولای کیږي. خو بلخوا پولیس په سواد کې سخت کال تر دې دمه د غیرت په نوم د شپږو وجنو تصدیق کوي. پولیس وایي چې دې کې د قانون مطابق کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردوونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جولای پر 28 د کراچۍ پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. په دغه وخت دوی وینا وه چې د سند صوبې په خیرپور ضلع کې پولیسو د باجوړو اوسېدونکي سلطان محمد نیولې وو چې وروسته د پولیسو د تشدد له وجې مړ شوی دی. د احتجاج کوونکو وینا وه چې په سند کې پښتانه زورول کېږي او دا ډول پېښې بیا بیا ورسره کیږي. بلغه په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د سند په حکومت او پولیسو سخت نیوکې کړې او غوښتنې کړې چې د سلطان محمد په وجنه کې ککړو کسانو پر ضد سخت ګامونه واخلي. سلطان محمد د خبر پښتونخوا د باجوړ سیدونکو وو، د شپږو ماشومانو پلار وو او یو درزی یا ټیلر وو، او همدغه مزدورۍ لپاره یو اونۍ وړاندې د سند خیرپور ضلع ته تللی وو. بلخوا د سند پولیسو مشر آی جی سند پولیسو په حراست کې سلطان محمد مړینې د تحقیقاتو امر کړی. خیرپور پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کوي. په تفصیل د نیزلی پرې راپور کې
پختونخوا ملي عوامي ګوند د جولای په 28مه کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې عامو خلکو د ګوند پلویانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د سند په خیرپور کې د وجلې شوی سلطان محمد د پیخې د پلټنو او د پولیسو حکومت په ضد شعارونه وهل. یادی مظاهری په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټری نذیر جان یوسفزئی بیا مشال ریډیو ته وویل سلطان محمد د پولیسو د تشدد لقبلا ساور کړي.
په خیرپور کې یو د باجوړ سیدن کې پښتون شنوم سلطان محمد دی، د حال تک د ټیلر ماستر په اسکار کې پولیس راغل دی، د بوتل نه چتا انټری نه دا کړي، انټری نه کول معنی دا چې انټری وکړي، په زید د انټری کول د تشدد په کړ د دوه د هدا پورې تشدد کړي چې دا سړی بیا لشه دی، بیا اسپتال ته بوته، بیا چې اسپتال ته بوته په حق رسیدل دی.
نذیر جان یوسفزئی زیاته کړی چې سلطان محمد د خیبر پختونخوا باجوړ اوسیدونکو وو او یو اونۍ وړاندې د سن خیرپور سیمه ته د مزدورۍ لپاره راغلی وو. د نذیر جان په وینا چې سلطان محمد شپږ ماشومان دي او نوموړی درزی وو، او په خیرپور کې هم په یو دکان کې جامې ګنډلې چې پولیسو پورته کړی وو. د ځایي رسنیو په وینا چې سلطان محمد پولیسو د جولای په 19 نیولې وو او هم په دغه ورځ د پولیسو لخوا روغتون ته د بوتلو په محالې په لار کې ساور کړی. بلخوا سن پولیسو مشر آی جی سن د پیخې نوټس اخیسته او د پولیسو په حراست کې سلطان محمد دمړینی تحقیقات او امري هم کړی دی. بلخوا د سن د خیرپور ضلع پولیسو ایس ایس پی میر روحیل خان کوسو د جولای په 28مه مشال لیډیو ته ویلي چې سلطان محمد د پیخې رڼا پلټنی پیل کړی دی او په یو اونۍ کې برابر آی جی سن ته وړاندې کړی شي. د خیرپور پولیسو دا منلی چې سلطان محمد د پولیسو په حراست کې مړ شوی دی، خو هغوی د دې تور نه انکار کړی چې په سلطان محمد پولیسو تشدد کړي. بلخوا په کراچۍ کې یادی مظاهره کې احتجاج کوونکو تور پورې کړي چې پسند کې د یو منسوبې لاندې پښتانه زورول کیږي او د تشدد دغه پیښه بګه هم رامنځته کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې سیکرټري عبدالرب دورانی بیا مشال لیډیو ته وویل
پسند کې د پښتنو تنگول شروع شوی دی، زورول شروع شوی دی، موږ په سخت ټکو د دې بل واضح مثال سلطان محمد با جوړې دی چې دای باقاعده د پاکستانی نېشنلټي د چکیږي او بیا دای وژنل کیږي. نو دا یو تاسو پرسته او یو نسل پرسته رویه ده. موږ د دې پښتونخوا ملي عوامي پارټي په سخت ټکو غندنه کو او د سرکار سره مطالبه کو چې دغه شان وسلاس واخلي.
خو د سن حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په تازه احتجاج تر وسه سندي ویلي، خو د جولای په شلمه د سن د اطلاعات وزیر په کراچۍ کې د خبری غونډې په وخت یې پښتني په جواب کې ویلي وو چې سن صبح کې د چا په ضد هم د تعصب په بنیاد هیڅ کاروایني نکېږي او څوک چې هم د خلکو د وجنو یا نورو پیښو کې ککړ وي پر ضد یې قانوني ګامونه اخستل کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د سلطان محمد د وجنې غندنه کړي او د حکومت نه غوښتنه کړي چې په دې لړکې رڼا پلټنی وکړي او ککړو کسانو ته دي سزاګانې ورکړي. پسند کې سندیانو پښتانه د تشدد د ګوپیخو تورونه په یو بل پوری کوي. تیر کال د جولای په 12مه د سن صوبې په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلن بلال کاکا د وجلې کې دورستو د تشدد ټګې پیښې مخې ته راغلي وي. رستو له هغې د سن صوبې په ګڼو سیمو کې د پښتنو چایخانې، هوټلې، دوکانونه او نور کاروبارو په زور بند کړی شوي وو او دړکۍ ورته ورکول کېدې چې سن څخه دي وزي. په عین وخت کې د کراچۍ په ګډون د سند په ګڼو خارونو او سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي، جګړو او وهلو ټکولو پیښې هم شوي وي او څو ورځې د سند په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو کاروبار بند و. بلال کاکا چې په خټه سندي او د هوټل مالک شاه سوار پښتنو، له دې وړاندې هم د سند په خیرپور، لړکانه او نورو سیمو کې دا ډول پیښې مخې ته راغلي دي، خو بیا حکومت او امنیتي ادارو حالات خرابېدو ته نه دي پرېښودي او خلکو ته هم د پر امنه پاتې کېدو ویناګانې کړي. نیاز علي، مشال لیڈیو، کراچی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل سیمونه د پوځي عملیاتو پر مهال به کورشوي خلکوای دوی د حکومت او امنیتي دارونه یو ځل بیا غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دي ستانه کړل شي. د کډوال وای نه هکالونه زیات وخت وشو چې د زربزه په نوم د پوځي عملیاتو لوجه به کورشوي دي او تر اوسه د کډوالي ژوند کوي. بلخوا د سیمه انتظامی چارواکي وای چې څنګه ورته د دغه سیمې د وسلوالو څخه د پاکېدو خبر ورکړل شي نو د پاتو کډوالو د ستنېدو عمل به پیل کړي. په نور تفصیل له عمر وزیر او
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال مختلفو سیمو به کور شوي خلګي لمن دي چې د نه کالونو زیاتې مودې به کور کې دوه پس هم خپل سیمو ته ستانه نشول. دوی وایي چې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملی. ماشومان خزینه سپینګيري د خپل کورونو د لیدو په ارمان دي. دوی له حکومت او فوز غوښتنه کړي چې سیمه یې صفا کړي، امنیت ټینګ کړي او خپل کورونو ته پریک دي. عزیز الله د تاخیل اوسیدونکو دي اته کلای افغانستان او د تیر یو کال مودای بنو بکا خیل کېم کې کډوالی تیرا کړي. نو ما وړي مشال ریډیو ته وویل چې نور ذهني ناروغان شوي دي. دوی با تر کما پورې کډوال وی
میزه د کډوالۍ د ژوند اساس تړي په دامنګایي کې په دغه تکلیفینه کې وخت راوي چې کیم امراسته کومک ته میش سره کومیش وخت پدانه شي تر ولای نر مزید میش خپل وطن غوړي خپل وطن تلور شي شاول زوای او ګړو کاجا نو کولم تر سوال چې دغه میز ژوند تر وی د کډوالۍ ژوند د کیم وخت پیر تر وی نر میش مزید د ما خراب شوی دي د بال بچم خراب شوی دي نس کول شته نه سپټال شته په خوغه کاجا ما داخل کې هغه سہولت نشته هر یو کونډه رنده یتیم ته غوړي خپل وطن تلور شي هر څک د خپل وطن پرمن مرسول.
شمالي وزیرستان کې 2014 کال کې فوزی عملیاتونه لکونو خلق به کور شول چې دا انتظامی په وینا اوس 90% نه زیات ستانه کړل شوی. خود د تاخیل تحصیل نیمایی او شوال به کور شوی لا هم پاکستان او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شوال اوسیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې شوال تحصیل نه به کور شوی لا هم ستانه نشول. هر کال یې هلته د زنغوزو فصل ضایع کیږي ورسره مرسته هم نشي. نو موړی وویل چې کالونه وشول چې لخپل کورونو یې شړلی نور دې پیره هم وشي.
د شاول خال چې کیم دې بکاخیل جان خیل کوبل خیل در په دار خوره په سر ګرځي مشرون بډاګونی او نوجوان یې په دې ورمون باندې پر دې خوره تاسو کور شول مړ شول چې نن می خپل وطن تاسو دیږي سبو می خپل وطن تاسو دیږي. نو موږ د حکومت نه مطالبه کوي چې په داخل باندې دراخو مو نور د خپل وطن په عبود شي. دې خال کې باقي وزیرستانونه غونډه نه راشن شته نه مرسته شته. د حکومت نه دا پر زور مطالبه کوي چې په داخل باندې دراخو مو.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د داخلو او شوال کډوالو د واپسی پاړه وپښتل نو دوی وویل چې د تاخیلو نیمایي خلک ستانه شوی. د نورو سیمو کلیرنس یعنی صفایی روانه ده. شوال او د تاخیلو واپسی پاړه غو روان دي غواړي چې زر ورته لار وباسي او نور یې ستانه کړي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای ویان ساندوړ هم وویل چې دوی چمتو دي څنګه هم چې حکومت او فوز نه امر وشي او د دغه سیمو کلیرنس ریپورت ورکړي نو دوی به د کډوالو واپسی تیاری ونیسي. کډوال غوښتنه کړي چې نور د دوی په سیمو کې امن ټینګ کړل شي. د دوی پورم نه واپسی یقیني کړي چې نور خپل کورونا او کلی آباد کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته وګستی او تاسو دغه راپور واوریدو لګشي بکی شپګنی بجی کېدون کې دي نو تاسو ته د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم.
د
بلوچستان په وټ سیمه کې په جګړه کې خېلې د منګل قبیلی دوه ډلې په ارزي دزبندۍ رضا شوي. دا پریکړه دوی وروسته له هغه کړې چې د جولای په 21مه د بلوچستان په خوانی وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی په مشرۍ یو پلاوی وټ سیمې ته ولاړ او هلته د منګل قبیلی د دوه ډلو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. په دغه مهال رسنیو سره په خبرو کې نواب اسلم رسانی ویل تر هغو به په خوزدار کې پاتې شي تر څو یې چې په وټ تحصیل کې امن نوي پر ځای کړي. په وټ کې د جولای په 19مه د بلوچستان نېشنل ګوند مشر خرجان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیق الرحمن منګل د پلویانو ترمنځ په یوه شخصي شخړه د جګړې له کبله لارې او بازارونه تړل شوي وو. دغه راز چارواکي وایي چې په دوانو ترمنځ په دغه ډزو کې درنه وسله کارول شوې چې په کې تر اوسه د دوه ماشومان په ګډون 15 کسان جوړ شوي. د خبر ځلې اوسیدونکو وایي چې د جولای پر 15مه بعد عمل لپاره احتجاجي لاجون کوي. د براس حال کې دا چې د تیر زیرت پر ورځ په باړه کې په 2000 مګو بدونو کې پولیسو ته مرګ جوړه وخته و. د باړې یو سیاسي مشر هلنګول پریدي پرون مشال ډوتر ویل تیرې نه امنی او کډوالې زپلیو په هیڅ صورت بیا د سیمې پر خودو ته تیار نه دي. بلخوا د پاکستان په وزو دریز لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره د وسلول پر ضد هدفي عملیات کوي. او د خیبر ضلع په جمرود کې د کوخېل قبیلې مشران وایي چې حکومت تیرا راجګل ته د کډوالو د ستنېدو دوهم لړۍ څنډولې ده. دوی نن مشال ډوته ویل چې روان کال د مارچ په میاشت کې په وړومبي پړاو کې فوشا 15000 کډې ستنې شوې دي خو چارواکي د نامعلومو وجوهاتو په اساس د ستنېدو دوهم لړۍ څنډولې ده. بلخوا د نگران حکومت یو وزیر تاج محمد پردینن مشالې دوی ته پستولې پیغام کې ویلي چې خپل راجګل کډوال لوست نه دول لپاره بازار له ملیشیا ځواک سره وینو د ستونزې حل بروباسي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دینی مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخ کې رازو دیتا چې په داسې حال کې چې په خبر پښتونخوا او بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو او عادي وګړو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. ځنې پوهان دا دریز لري چې دا سیمه یو ځل بیا د نړیوالو او سیمه ییزو قوتونو ترمنځ د یو نوي ساړه جنگ مرکز جوړ شوی او په راتلونکو وختونو کې به د بدامنۍ پیښې نورې هم ډیرې شي. خو ځنې بیا وایي چې وسلوالې ډلې دلته له وړاندې نه موجود دي او خپل نظریاتي او ستراتیژیکي جګړه پر مخ وړي او د پاکستان غوندې هیوادونو لپاره یې امنیتي چیلنجونه ډېر کړي دي. په نور تفصیل د شاهین بنیري په دې راپور کې.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه جوب او د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور او اړوند سیمو کې ورستیو ترهګرو بریدونو یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه پښتنې راولاړې کړې دي. ځینې کارپوهان دریز لري چې د چین لخوا د روډ اینڈ بیلټ انیشیټیو یا د سړک او سیمې پروژې د امریکا غوندې ځواکمنو هیوادونو واک او اثر ته چیلنج جوړ کړی دی او امریکا هم غواړي چې مخه ونیسي. د سیمه او سیاسي چارو په افراسیاب خټک په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې سیمه د یو نوي ساړه جنگ په لمن کې ده او ویره دا چې را روانو وختونو کې به امنیتي وضع نور هم خراب شي. نو موړه زیاتوي
یو خدای چې چین او د امریکای منځ کې چې د کم نوې کشمکش دی چې هغه کې زمینی توګه باندې روس او چین بیا ملګری دي چونکه د زاړه سور جنگ نه دلته ډېر سختارونه سټرکچرونه پاتې دي. دلته کې لکونه داسې خلک دي چې هغوی ټرین شوي دي او د انتها پسند یا افراطي ایدولوژي یا نظریې باندې سنبال دي. نو لهذا داسې ښکاري چې دا جنگ بیا دلته راځي. دا دوهې معاهده چې شوې ده د دې لپاره شوې ده چې طالبان راوستل شي افغانستان. مجاهدین، طالبان، داعش، مطلب ہے کہ جہاد پنوں دا جنگ بوش جاری ہوئی مشدہ جنگ زیاد شینو چین بسنگ دا خپل جوړی دا کاریڈور تجارتی لارے بسنگ جوړی
دا پداس حال کی دا چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجہ سپ په دې ورستیو کې ویلی چې افغانستان د دوه هید تړون د لاندې خپل ذمہواری نه پوره کوي او تر هغه د پاکستانیانو د وینې تویولو لپاره د افغانستان خوره کاروي. بلخوا افغان طالبان وایي چې د دوه تړونې د پاکستان نه بلکې امریکا سره کړي دي. سیمه کې د ورستیو ترهګرو بریدونو تر شا سدي په دغه اړه شنونکي او خبريال مشتاق یوسف زیوایی چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان ډیر نږدې اړیکې لري او له افغانستانه د امریکا د وترو نو وروستو پاکستانی طالبان نور هم قوی شوي دي. نوموړي د نړیوالو قوتونو ترمنځ اختلاف او د تحریک طالبان پاکستان هلو زلو ته داسې ګوري
بل چینا نو دا غی مس کې دا کمپټیشن روان دی مقابله به وی خو دا ویل چې غنه دا دوه تړون ندی دا پر شوی دی چې چین امریکا د طالبانو په جو باندې وکاو کی زما د سره اګریمنت نشته په دې باندې باندې څنګه سی دا یو جره دا چې په دې ټیم کې په دنیا کې چې دیرجن کې د طالبانو سره چا زیات کومک کړی دی نو هغه چین دی او اوس چې دا تک هم امن نغلی دی په افغانستان کې نو دا غی زیاته پیدا هم چیل جتی چین او دا یو څو رمل کنه په ټول نو غټ نقصان په مخکې پاکستان ته اوسه پاکستان د پاکستان یې اسنه بهر دی.
دا بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې د یوکرين د بهرنو چارو وزیر دیمترو کولیبا د جولای په 19مه اسلام آباد ته سفر وکړو. د امریکا د ماحولیاتو استاذ جان کیری چین ته ولاړ او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ اسف دورانی د یو پلاوی په مشرۍ په کابل کې د افغانستان د مرستیال وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سره لیدلې دي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې په روانو امنیتي حالاتو کې د نړیوالو او سیمه ییزو قوتونو دا کردار نه انکار نشي کېده.
دا سیده چې دا کم حالات بدلیږي په هغه کې واقعي خبره ده چې رد په چین باندې سره فشار راوړل دي د طاقت په لحاظ سره دا وسن روسته چې د نس زور ورکو دي په دې علاقې کې دا شانتي روس چې دي او چین غواړي چې په دې علاقې کې امریکا ته او دغه کمالایز وغیرې دي ناغي ته زورانه ملاو شي. او زمان خد لا یو ریه مضبوط ډایمنشن دی یو مضبوط اړخ ته چې او طاقتونه لګیا دي په دې په دنیا کې خاص تر دې خطې بیا په دوباره استعمال او کتاسو کتلی ویني افغانستان کې طالبانو په شا باندې سو کولر دی هغه چا ژوند دي ستري دي د اکونومي څنګه چې دین یو قسم د بهتره روانه دی ټایم کې دا اول کوېشن دی چې هغه بیا شکونه دی هغه راچوته
دا یادونه وردا چې روانه میاشت په جو په خبر او وروند سیمو کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو په مرکزونو وسلوال بریدونه تر سره شوي چې ځای خلک یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی د پخوانی وزیر اعظم او ترک انصاف ګوند مشر عمران خان خلاف لزګونه مقدمه جوړ کړې دي. د کونو چر وزیر رانا سنولای وای چې د سرکاري رازونو افشا کول او خپل غټو لپاره کارول په تور د خلاف د افیشل سیکرټ اکټ لاندې کاروایی کړي شي. د دفاع وزیر خواجه سپ بیا د عمران خان پر ضد د آئین د شپږمې مادي لاندې د ملک سره د غداري په تور ګامونو پورته کولو خبره کوي. عمران خان وای چې حکومت غواړي په ملک کې تر ټول ټاکنو وړاندې د نه اهل کړي او یا یې بندي کړي. کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه څرګندوي چې د راشد خټک په دې راپور کې ورو
د پاکستان حکومت ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د اختیاراتو ناجایز استعمال درغلی د سرکاري راز افشا کولو او د نهمې مایې پس قهرجن لاریونونو کې د لاس لرلو په تور په لسګونو مقدمې جوړې کړې دي. عمران خان وایي چې حکومت غواړي چې تر ټول ټاکنو وړاندې دې بندي کړي او یا نه اهل کړي. په یوټیوب چینل خپلو پلویانو ته د تقریر په وخت د اویل
اس وقت
اوس مهال په ملک کې د ظلم انتها ده. یو ظالم نظام وقدار دی. د پاکستان په عین کې د پر امن احتجاج حق شته. موږ سیاسي ګوند لرو. زه یو سیاستمدار یم. زه غدار نه یم. زما ژوند او مرګ په دې ملک کې دی. په حکومت کې داسې خلک ناست دي چې په هر قیمت مانا اهل کول غواړي او یا مې جیل ته لیږل غواړي. زما خلاف یو سل اتیا مقدمې جوړې دي. ما ته پته ده چې دوی غواړي د نگران حکومت جوړېدونه وړاندې ما بندي کړي. خو زه دې ته تیار یم. قانون پو او د اسلام آباد های کورټ وکیل ایمل خان مندوخیل هم وایي چې حکومت عمران خان د ملک سیاست نه بهر کول غواړي. د یو پښتنې په جواب کې مشال لډیو ته د جولای په 28 نیټه وویل
دا وخت د پخوانی وزیر اعظم او د پی ټی آی مشر عمران خان باندې 200 نه زیاته کیسونه درج شوي دي چې په هغه کې د القادر ټریسټ توشاخانه او د نهم مې واقعاتو او داسې نور ډیر کیسونه په دې کې شامل دي. که څه هم د حکومت او د ریاست لپاره دغه طریقې کار صحیح نه دی او انتقامي کاروایان وشوي او اوس هم روان دي. خو بیا هم داسې معلومیږي چې عمران خان به
خو بلخوا ځنه تجزیهنګران وایي چې د افیشل سیکرټ اکټ او آرټیکل سکس لاندې مقدمې د پاره پکار ده چې حکومت پکې مدعی وي او د موجوده حکومت په ختمېدو کې ډېر لږ وخت پاتې دی. نو ځکه د عمران خان خلاف د سنګینو تورونو لاندې مقدمو کې مدعی نشي جوړېدی. په دې اړه تجزیهنګار او ژورنالیست حمید میر مشال لډیو ته وویل، زما په خیال دا ډېره اوږده پروسه ده. حکومت غواړي چې د عمران خان خلاف کاروي وکړي. په دې کې هم شک نشته چې عمران خان تر ډېره حده کړی رټینګه شوې ده، خو زما خیال دی چې موجوده حکومت په دې پاتو څو ورځو کې د عمران خان خلاف څه لوی ګام نشي پورته کولی. دا یادونه وړ ده چې تېر کال د عدم اعتماد تحریک ته لارې د عمران خان حکومت ختمېدونه پس د هغه مخالف اتحاد د پاکستان جمهوري غورځنګ اقتدار ترلاسه کړو او د درغلۍ او د اختیاراتو ناجایز استعمال په تور د عمران خان خلاف مقدمې جوړې کړې. د هغه د نیول کېدو نه پس په نهمه مې د تحریک انصاف غړو لخوا قهرجن مظاهرونه پس په دې مقدمو کې نور هم زیاتی وشو. یو اوس اوس د هغه پس د یو خفیه سفارتي مرسلې افشا کولو او د خپل مقصد لپاره استعمالولو په تور هم پلټنې روانې دي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال لډیو ته غوښتي اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر ضلع په باړه کې د وسلوالو لخوا پر پولیسو پرله پسې حملو او هدفي وژنو ولسي وګړي اندېښمن کړي دي. د باړې سیاسي او مدني فعالانو د جولای په 21مه مشال لډیو ته ویلي چې دا ځل به په هیڅ صورت خپل کلی نه پرېږدي او د عمل لپاره به د احتجاجونو له لارې هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی ویلي چې د پاکستان پوځ سره هر ډول صلاحیت او استعداد موجود دی او پکار ده چې د ولس حفاظت وکړي او په دې سیمه کې امن بحال کړي. د خبر ضلع پولیسو ویلي چې دوی په هر میدان کې وسلوالو سره مقابله کړي او په خیبر کې به ورته د بیا راټولېدو موقع ورنه کړي. پر تفصیل لسمی د مشال لډیو خبريال فرهاد چینبریا کوي.
د باډي یو سیاسي مشر حلیم ګل پردي مشال رادیو ته ویل چې تیر بدمنه او کډوالې ډېر زپلی او بیا دې ته نه دي تیار چې خپل سیمه پرېګ دي.
نه به جلا وطنی قبول کړو، نه به علاقه پریدو. دا زمونږ وطن دی، دا زمونږ علاقه ده. که مونږ مرو او که هر شو همدام وطن دی. خپل وطن نه مونږ پریږدو، نه په ډزو پریږدو، نه په دمکو پریږدو. او چې کم خل د دې ذمہوار دي هغو ته به دغه کوو چې کم شي څوکیداری، خپله څوکیداری خپل ځای ته ورسوه. د 25 تاریخ مارچ پې تاسو وګورو چې هغه به د وړوکی زړوکی و نر و ماشوم و شیال و بوډا ټول بیروزی او د هر مکتبه فکر به د आवाज وی چې امن.
د باډې ځنې نور او سیدونکو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
مانو ما دل له 13 غکم دمر تکلیف تر کړی چې وینم کې تل شوې د کورنم کې د 3 کروڑ روپو ورن شي چې وسر په 500 لک روپې صفویم نکي او د سکولونو ته بویم شوې د مدرسې ته بویم شوې د
خانوالې فریدی او باډا کې سیاسي اتحاد او مشرانو هم دا ذکر کولو چې حالات خرابېږي او خرابېږي. موخم دغه د امن د بحاله د برقرار ساتلو پر ټوله حل زلې وي او د امن مارچ وکړي وا چې مونږ د هر څه قتل خصوصي توګه باندې سرکاري املاک او سرکاري او سکیورټي خلک محفوظ نو په پنده والا باندې مونږ د امن مارچ اعلان کړای وو او کړای هم دی.
د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم خان کولاچی د جولای په 6 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی وسلوالو ته چمتو دي په هر حال کې به ورسره مبارزه کوي او دلته وسلوالو ډلو ته یو ځل بیا د خپلو ځایونو جوړولو موقع نه ورکوي. د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او پوځ ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. د خیبر ولسی وګړي او فعالان وای تیر کال 2022 او دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدمنې پیښې زیاتې شوې او د قبایلي ضلعو ته یو وار بیا وسلوال راننوتلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اردن کو د جولای پر 14مه د پنجاب صوبې د داخله چار وزارت په خپل راپور کې ویلي چې روان کال په لومړیو نږدې شپږو میاشتو کې په هغه صوبه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او زور زیاتی 1290 پیښې رپورټ شوې دي. د رپورټ تر مخه په دغه ماشومانو کې د هلکانو شمیره زیاته ده. بلخو د بشر حقوقو ادارې وای په دې ورسېو کولو کې د ماشومان خلاف د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ماشومان د حقوقو کارکونکي دا هم وای باید مور پلار د خپل ماشوم که هغه هلک وي او که جینۍ د سکول مدرسې کار او لوبو پر ځایونو کې د خپل پام لاندې وساتي. په نور تفصیل لپاره خنداسه درو.
د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت یو رپورت له مخې د روان 2023 کال د جنوري نه تر د جون د 15مې پورې په هغه صوبې کې د ماشومانو هلکانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تشدد زور زیاتی او ناسم رویو په خیر رپورت شوې دي. خو په رپورت کې راغلي چې ډېری داسې پیښې هم دي چې هغه په رسنیو او یا په پولیس ټانو کې نه دي رپورت شوې. په ټولنیزو رسنیو هم دغه رپورت خپرېدو وروسته د ماشومانو د حقونو د کارکونکو لخوا اندېښنا خوتل شوې ده. د مومندو ضلع را د یو سرکاري سکول ریټایر استاد فضل دیان مشال ریډیو ته وایي مور پلار باید په خپل د خپلو بچو خیال وساتي او په سکول او مدرسه کې په باقاعده توګه پوښتنه وکړي.
یو پلار یا یو ګارنر یو مشر د کور څخه کمی چې هغه ماشومان هغه سکول ته لیږي او که مدرسې ته لیږي نو دا د څنګه په کار کې دا ماشوم ما سکول ته ولېږه گورنمنٹ سکول دے یا پبلک سکول دے پرائیویٹ سکول دے یا دا مدرسہ دا یا جماعت دے بلکہ اگر حال تا ہم دا نظر بلان ساتل پکار دے لیکن چنن سبا پر دے معاشرہ کے حالات اگر شانتا ندی لکا سنگ چی دے یقوم مسلمان دی خاص کر زمان پر دے وطن کی دلتا حالات مطابق دا بار با نظر ساتے او دا باہر کے اندر نظر داتے.
فضل دیان استاد وائی پا ہاگا وقت کی دا خپل کار سرا سرا دا خپل بچو تعلیم او تربیت تخاص پام کریو
دو ما پر روز دا و دا بار کورن بارو ما پا لکا دا کنٹرول دلان پو دا منساتا نو اغیر ما شمار بچی دا سکول نران بے دا مکو خواہ کے یو مدرسا و اپن بے با ما دا اغیر بانی بے نیشے و چیر دے مدرسے تلاک شید ما دیگار ما خام دے وزگار تین کی الحمدللہ اغیر کدہ زبوس پوری جسے بد کردار سره خپل پښتو پیدا کړ هغه درو کسان چې کوم دي انجینرینګ کو هغه جنې چې کوم دي هغه ماستر کو هغه سره چې کوم دي نو هغه په دې مکو.
د پنجاب صوبې د داخله چارو د وزارت پر رپورت کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی په 55% پیښو کې گاونډیان 22% کې ناشنا خلک او 14% کې خپل خپلوان ککړ دي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقوقو د کمیشن یو پخوانی کارکونکي وقار احمد وای مور پلار زیاتره داسې فکر کوي چې ګینه ماشوم ته آشنا یا پیژنګلو کسان سره زیان نشي رسولې.
یو مطلب لګی را سمړ نه چې پروټیکشن کیسز راځي نو د 8% د شوی چې ماشومان یو سکیږي دا خپل د لاس شه د گاوند د لاس یا د باندې ریلیټیوز د لاس نه یا مطلب لګی د رشتہ دار او یا مرګرو یا
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د تیر کال د یو رپورت له مخې چې وایي د 2023 کال یوازې په جون میاشت کې په پاکستان کې لږ تر لږه 180 ماشومان د جنسي او بدني تشدد ښکار شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 93 پیښې او د جسماني تشدد 10 پیښې شامل دي. په هغه رپورت کې هم ټولو زیات پیښې په پنجاب صوبه کې رپورت شوې دي چې پکې په مدرسو او د کار په ځایونو کې د تشدد زیات پیښې مخې ته راغلي دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو غړی کاری محمد یوسف مشال ریډیو ته وایي باید کورنۍ پر هلکانو ماشومانو هم هغه سي نظر وساتي څنګه پام شي ماشومانو جنکو ته ورکوي.
تربیت سره متعلق خبره ده نو پوری چې دا سه سړی رغه ته بلوغ ته نه رسیدلی او بلوغ یوازې نه دغه وخت سره سړی ګډوډ کیږي چې دا سه پوخ لکه دی وسره زمونږ اتلس کال دی دی نادرا او د شناختی کارت چې د دې نه مخکې خو دې دا سه بل وطن ته تلل لکه د پاکستان کې پنجاب سے به ته د پنجاب والا تلل یا د زمونږ د دغه خیبر پښتونخوا نه پنجاب ته تلل یا ګوره جی دا چې دا تبلیغ والے چې دوم دا چې یو ماشوم هغه په دوی سره سیروزه کې ځي نو محرم به ورسره وي او دغه شان چې ماشومان هغه خپل سر ته پرېږدي نو څوک یې ترڅه کې دوکه کې څوک دوکه کې څوک نه شیان کې څوک ځای نو غلامندې واوړي څوک زمونږ د وطن کې پخا د خلکو به دا واړه پټول، بیا به چې مزدورۍ کولې، بیا به پرې کارونه کول، هغونه به بیا خپل وطنونه روپ شي.
بلخوا د پیښور په یو مستری خانه کې کار کوونکی دیارلس کلن اصغر خان وای ته مجبورۍ نه کار ته راوتلی دی. د بشری حقوقو کارکونکي وایي د جنسي تیری ښکار د یو ماشوم پر ذهن د دغه بد پیخي اثرات ټول عمر وي. په پیښور کې د ماشومانو یو ډاکټر نوران افریده مشال ریډیو ته وایي د جنسي او بدني زور زیاتی ښکار شوو ماشومانو باید ذهني او نفسیاتي علاج وشي چې دوی خپل عادي ژوند ته راو ګرځوي.
منی اثرات ته وایي ذهني توازن چې د هغه بیلنس نشته کیږي او دین دا چې دغه ماشومان چې دی د یو مایوسه طرف تلاړ شي د دوی د ډیسیژن اخیستو چې کومه پاور دی هغه ختم شي او دین دا دی چې د دوی په صحت باندې ډیر زیات اثر پروځي او ورځ په ورځ لکه میډیکلی یا جسمانی طور باندې تاسو پښتنه وکړله نو د دوی په وزن کې کمی راځي او دوی انیمک کیږي. هغې بنیادي وجه دا وي چې دوی سټرس اخلي او په سټرس کې دوی پراپر خوراک نشي اخیستلی.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکي عمران ټکر وایي چې د ماشومانو هلکانو جنکو د ژوند او حقونو د تحفظ لپاره د حکومت په مرسته د پوهاوي مهم هم اپیل کړي.
مونږ دا خبره کوو، دا غوښتنه کوو چې په پریوینشن باندې، په مخنیوي باندې کار کول پکار دي. پیښې مخې ته نه راځي، د هغې لپاره تیر کال کے پی گورنمنٹ یو پروینشل اویرنس پلان جوړ کړو چې په هغې کې په عمومي توګه باندې د شعور او آگاهۍ او بیدارۍ پروګرامونه وټاکلی شو.
په پېښور کې د تعلیمي چارو پو او د خیبر پختونخوا د نیجی سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وایي باید مور پلار خپلو ماشومانو ته زیات وخت ورکړي.
خبره بالکل صحیح ده، زمونږ زیات تر فوکس دی چې ماشومان جنکې یا ماشومانو زمونږ دا وخت ډېر خیالي دا بل سر خو پکې اوس نوی انټروډوس شو نو دې سر ته د حقیقت دی چې د خیال هم نه د مور پلار او دې وخت توجه نه ورکوي. غټه خبره دا چې زمونږ نن سبا چې دا معاشره زمونږ خراب شو نو مور پلار خپل بچو ته ټایم نه ورکوي، چونکې څو خو فاینانشلي مسایل دي او سره خیال دی مور پلار چې زما بچي ساري سکول ته ځي او واپس راځي. چونکې زما خپل هم یو تعلیمي ادارې سره تعلق دی نو موږ لا ډېر کم مور پلار راځي چې یاره د سکول په باره کې لږ ډېر اویرنس والي چې د سکول څنګه دی، د دې سټاف څنګه دی، د دې پرنسپل څنګه دی. دویم نمبر زمونږ سیکنډ نمبر راځي دا مدارس چې کوم دي، مدارسو کې هم لکه نو هلته هم دوی ته پکار دي چې یاره لاړ شي او کم از کم دغه د کم ماشوم چې د ده بچی سبق وایي په جومات هلته هم پکار چې دی دا خطیب سره یا کم د ده بچی ته سبق وایي هغه سره لکینو څنګه سره ته بس آیډیا ملو شي.
په پاکستان کې په تیر 2022 کال کې د جنسي تیریو ضد قانون جوړ شوی و چې تر مخه یې پر ماشومانو جنسي زیاتی کوونکو ته د مرګ یا د عمر قید سزا ورکول کیږي. دا شان د قومي شناختی اسنادو د ثبت اداره نادرا هم په جنسي تیریو کې ککړ کسان په ځانګړي لیست کې اچوي.
په خبر پښتونخوا کې مو د ماشومانو د جنسي زورونو په اړه راپور واورید. تاسو اورئ چې په خبر پښتونخوا کې ماشومان څنګه له جنسي زورونو سره مخ کیږي او د دې مخنیوي څنګه کېدی شي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د کوهر د لاچی سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر اجاز خټک د جولای پر 13 وفات شو. پر 13 په لاچی کې خاور ته وسپارل شو. د اجاز خټک خپل نوم تا جنور وو خو په ادبي نړۍ کې په اجاز خټک مشهور وو. هغه په متحده عرب اماراتو کې د پښتو د لومړی ادبي ټولنې بنیادی خو دی وو چې د ګڼو لیکوالانو شاعرانو د کتابونو په چاپولو کې مرسته کړې ده. د هغه د ادب ملګري د هغه مړینه یو ستر زیان بولي. د اجاز خټک پر ژوند او کار تفصیلي راپور د ممتاز بنگش په دې رپورت کې.
پورا نمای تا جنور او تخلص اجاز خټک اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کې خودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې اړومبي ادبي ټولنه و. د پښتو ژبې وتلی شاعر ممتاز اورغزی مشارې دیو ته ویلي دا د اجاز خټک د پوهې او خدماتو برکت و چې د اماراتو ادبي ټولنې په لزګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابع کړي. نوموړی زیاتوي چې اروخا د اجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي، بلکې اماراتو کې د پاکستانی مسافرو د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي.
ډېر درد وو هغه په سینه کې د خپل ژبې د پاره، د خپل قام د پاره، د خپل ولس د پاره. ځکه خو دلته لسیز وړاندې د اماراتو پښتو ادبی ټولنې بنیاد کې خو چې دغه ټولنې بیا خپل خدمات دي، دغه ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسکونو لسکونو کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي دي، سیمینارونه کړي دي.
پاک افغان ٹی وی سره په یو مرکه کې اجازه خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ډومبي مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهاره بانګ پورې جری وه. د دغه نو وروسته اجازه خټک خپل ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بحرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطه وکړي او دا شان دوی ته د ادبي ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبي ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبي ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولی.
د شور شور خاموشی او د آینه مصنف ارواخات تاجنور اعجاز نه صرف یو خوږ ژبه شاعر او نامتو خاکنگار وو، بلکې یو انجمن ساز شخصیت هم وو. پلاچی، کراچی او متحد عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبی تنظیمونه ساز کړي وو. د خدای بخشلی استاد سعدالله خان حیران پټې سلګۍ او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کس ګل روحان که پکې نه وي زمونږ خار به د بے مخه خلکو کور شي.
د پښتو ژبې ځوان شاعر او پی ایچ ڈی سکالر ډاکټر شاکر اورنگزی مشار ریډیو ته ویلي چې اجاز خټک نه یوازې ښه شاعر او خاکه نگارو، بلکې یو تنظیم ساز شخصیت و. چې چیرته به لاړو نو د پښتو ژبې مینوال به یې په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به یې هلې ځلې پیل کړي. چیرته چې به یې بېوزله شعر ولیدو نو کوشش به یې دا و چې د آثارو مجموعه چاپ کړي. د اجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت و چې مراتو کې پښتانه په ادبي، کلتوري، ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اجاز خټک به تر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلفو پروګرامونو په تبیا کولو کې خپل رول لوبوله دی. مالی، جانی، اخلاقی هر قسم ته مرسته د شاعرانو ادیبانو کړی ده. او خپل یو شری مجموعه شور شور خاموشی، یو د خکو کتاب آینه، یو نتیه مجموعه او دین علاوه نور هم ډیر کتابونه چاپ کړی دي.
عبدالله ظهیر کوهات کې میشت افغان کډوال ځوان شاعر دی. دا وایي چې ارواخات اجاز خټک په پښتو مین سړی و. یعنی دا څه سو کولی شي چې د پاکستان او افغانستان شاعران اماراتو ته بوزي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعري ورته تابعه کړي او دا څه د ځان ځنی حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځانه ماحول کې په پردي وطن کې په مسافرۍ کې خټک لسګونه شاعران دلته نبیای بیا په دوبۍ غونډه ځای کې ورته وټلې نسی، بیا دلته د بدو د ورځې سیمینارونه کوي. ضرور خبر ده چې دا به سره خپل کار نه موتلې وي، د ملمنو سره به وي. نو دا غټ ډیر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک دغه په خدماتو باندې خبرې نشي کولای. خدای است شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر او په باطن سپیڅلي خلک، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي جړوي مې غتللې تللي خلک.
هر وخت اجاز خټک د لچي سیمې سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړي او بیا یې د کوه ډیګري کالج نه تر څوارلسم ټولګي زده کړو نه پس د پیښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري ډیګري واخیسته او د ضلع په اکاونټ دفتر کې یې دنده پیل کړه. خو د ده په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو. هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه. د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه. هغه د پښتو ادب ود په غرس کوهات لچي کې د پښتو ادبي ټولنې لچي بنیاد کې خود او د لرو برستر تر شاعران، ادیبان د دغه ټولنې ادبي دستورو کې ملمنه کړل. د دغه ټولنې په برکت کوهات لچي کې پښتو ادب ډیر ود وموند او د الکی خلکو کې خپل ژبي سره د مینې جذبې په غورځنګونو شوې. هر وخت د جاز خټک سره د دغه ادبي تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس تلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرب خان سیال شامل وو. پښتو ادبی ټولنه امارات او مرکز دبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1983 کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 55 کتابونه چاپ کړي. هر وخت اجاز خټک د پښتو ادبی ټولنه لچي کوهات امارات پښتو ادبی ټولنه امارات مرکز دبئی بنی وو او د سهولي کون کې کوهات صدر پاتې دي. هر وخت اجاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض او وخت په وخت به علاجونه هم کول. خو تیره میاشي نه روغی نور هم سیوا شو او دا بیا کال په عمر جنوري کې د کال 2023 د جولای په 13مې د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
گل بشتے دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاس دے نور مشکوا گل گل بشتے دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاس دے نور مشکوا گل گل بشتے دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاس دے نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاس دے نور مشکوا گل سترگی تو روی ما بملنکڑی